افغانستان کې د شپې 9 بجې شوې. ازادي رادیو اوریده. ازادي رادیو د خبرونه ته مو زنوري نوري هر کله کوم مخله دې چې د خبرونه بشپړه معرفي وکم. پایل د دې سات په خبرونو کو د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د هیواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزه اوتن بایوان د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپلو خبرو په یوه برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت ته د رسیدو پر چارو ژور اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې 10% یعنې شاوخوا 900 میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو د بشري مرستو لپاره د دې په وینا د 3 میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایو زیاته کړه چې داسې نښې هم نه ښکاري چې د روان کال په وروستۍ روبه کې چې ور داخلیږو د پام وړ مالی منابع ترلاسه شي. میرمن اوتون بایو د ملګرو ملتونو امنیت شورا ته د افغانستان په روان وضعیت په اړه خپل چمتو کړی 3 میاشتنی راپور وړاندې کړ. دغه راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو 3 میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. د افغانستان د بشري حقونو لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړی راپور ورکوونکی ریچارډ بنت وایي هیڅ پلمه له زده کړو او تحصیله د افغان نجونو محرومیت نشي توجیه کولی. خغلی بنت نن چهارشنبه په خپل ایکس پاڼه په خوني ټویټر له خونځو د افغان نجونو د محرومیت د درېمې کلیزې په مناسبت دا څرګندونه کړې او نوموړی له هغه نړیوال کمپاین سره یو ځای شوی چې شوارې دی د افغان نجونو غږ زده کړې نشي منتظرې دی. هغه ټینګار کړی چې افغان نجونې او ښځې د زده کړو حق لري. تر دې مخکې د افغان ښځو نجونو او بشري حقونو په چارو کې د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری نن په خپله ایکس پاڼه په یو پیغام کې هغه افغان میرمن ستایلي چې په افغانستان او نورو نړۍ کې د خپلو حقونو لپاره غږ اوچتوي. میرمن امیری لیکلي داسې مهال چې طالبان د دې پټکو د جنسیتي ځورونو تګلارې ته دوام ورکوي، افغان میرمنې په هیواد کې دننه او بهر په بیلابیلو ځایونو کې راټولیږي څو وښیي چې د خپلو حقونو په دفاع کې له نړیوالو حساب کتاب غواړي. په سکاتلند کې د هغو 900 افغان نجونو طبي زده کړې پیل شوې چې د 13 اګست میاشت په 11 له پاکستان د هیواد ته ورسېدې. د دغو محصلانو له ډلې زهرا حسیني فرانس پرس خبری آژانس ته ویلي سکاتلند ته په رسېدو یې د ډاکتري کېدو ارمان پوره شو. دغه افغان محصلانو چې په افغانستان کې له پوهنتونونو منع شوې وې د لندا نور ګروپ بنسټ له 3 کلنو هڅو وروسته برېتانیا ته ولېږدول شوې. شپږ دېرش کلنه لیندا چې یوه سکاتلندۍ مرستندوی کارکوونکې وه د 2010 کال کې د اسلام پاله ملیشو لخوا افغانستان کې وتښتول شوه او بیا د امریکایي ځواکونو لخوا د ژغورنې د عملیاتو په مهال ووژل شوه. د لیندا تر وژلو وروسته د هغې مور او پلار د هغې په نوم بنسټ جوړ کړ. پاکستاني پولیسو پر یوې واکسیناتورې د ډله ییز جنسي تیري یو اصلي مشکوک کس نیولی دی. اسوشیټد پرس خبري آژانس نن چهارشنبه د پاکستاني پولیسو په حواله ویلي چې 3 کسانو تېرې پنجشنبه د سن ایالت په جاکوب آباد ولسوالۍ کې د پولیسو د پولیو پر یوې واکسیناتورې جنسي تیري کې لاس درلود. 2 نور مشکوک کسان لا هم آزاد دي. د پیښې په پاکستان کې په ځانګړي توګه واکسیناتوران بوګنولې دي. چارواکو دا پیښه نادره بللې او ویلي دي چې په بشپړ ډول یې څېړي. د ملګرو ملتونو عمومي اسامبلې نن چهارشنبه د فلسطینیانو هغه پرېکړه لیک ته مثبته رایه ورکړه چې له اسرائیل غواړي په غزه او اشغال شوې لویدیځه غاړه کې خپل حضور چې هغه غیر قانوني بولي تر یوه کال پورې پای ته ورسوي خپل ځواکونه وباسي او یهودي میژ ځایونه تخلیه کړي. د ملګرو ملتونو د عمومي اسامبلې چې 193 غړي لري دغه پریکړه لیک ته 140 غړو مثبتې رایه ورکړې. 44 منفي او 43 غړو هم له رایه ورکولو ډډه وکړه. د ملګرو ملتونو په عمومي اسامبله کې په دې اړه رایه داسې مهال اخیستل شوې چې په غزه کې د حماس په وړاندې چې امریکا او اروپایي ټولنې د یوې ترهګرې ډلې په توګه پیژني د اسرائیل د جګړې کال پوره کېدو ته نږدې دی. او د افغانستان د فوټسال ملي لوبډلې د 2023 کال د فوټسال نړیوال جام لوبو کې چې ازبکستان کوربه دی ارجنټین ته لوبه 2-1 په مقابل کې بایلوده. دغه راز د افغانستان د کرکټ ملي لوبډله هم نن شارجه کې د متحده عربی اماراتو په شارجه ښار کې د جنوبی افریقا په وړاندې توپوهنه پیل کړې ده. د جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې د افغانستان ټیم ته د یو سلو اوو منډو هدف ټاکلی دی. ازادي رادیو اوري وړاندې خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یو نامه مشر روزن اوتن بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته په افغانستان کې پر روان بشری وضعیت اندېښنه وښوده. د بشري حقونو د څار سازمان هم په افغانستان کې د نجونو پر تعلیم د طالبانو د بندیز د درې کلنې کلیزې په مناسبت د دغو بندیزونو د لرې کېدو غوښتنه کړې او ویلي چې هغه د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. له زده کړو محرومې شوې نجونې هم ورته غوښتنه لري.
د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده.
په نړیوالو مسایلو کې به په لبنان کې د پرونیو چاودنو په وړاندې د نړیوالو لغبرګونونو خبر شئ. د روغتیا نړیوال سازمان په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. د جنوبي افریقا سره د افغانستان د کرکټ د ملي لوبډلې د روانې مسابقې له وروستي حاله مو خبرو.
د دې لوبې لپاره د افغانستان په یو لس کسیز لوبلړ کې د ابراهیم ځدران پر ځای باندې څوک چې ټپي شوی ریاض حسن ته چانس ورکړل شوی دی.
په یو راپور کې به د خوست د یو شمېر ښاریانو له اندېښنو خبر شئ چې د زړو ودانیو په اړه لري.
خدا زړه مارکیټ نه دی، دا خو ډېرې شورایي وخت دی، تیرې د روسي دورې د انقلاب وخت دی. او د دوکاندارونو ته کوم مالکون دی دغه ته په کور دی دا چې جوړی کی.
تر دې شیبي د ازادي رادیو خبرې ټولګه
ازادي رادیو اوري. لکه څنګه چې وړاندې په خبرونو کې مو واوریدل، د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي او د دې هېواد لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي د مرستندوی ماموریت یونما مشر روزا اوتن بایوا نن د ملګرو ملتونو د امنیت شورا غونډې ته چې د افغانستان په وخت د ماښام شپږ نیمې بجې پیل شوې و د افغانستان د روان وضعیت په اړه معلومات ورکړل. نوموړي د خپلې خبرو په یوه برخه کې په افغانستان کې روان بشري وضعیت د رسیدو پر چارو اندېښنه ښکاره کړه او ویل چې د بشري مرستو د رسولو لپاره د غوښتل شوې بسپنې یوازې دېرش سلنه یعنی شاوخوا نه سوه میلیون ډالر ترلاسه شوي دي، خو د بشري مرستو رسولو لپاره د دې په وینا د درې میلیارد ډالرو غوښتنه شوې ده. میرمن اوتون بایوا همداراز وویل چې داسې نښې نښانې نه ښکاري چې د روان کال په وروستۍ روبه کې دی چې ور داخلي ګو د پام وړ مالی منابع تر لاسه شي. میرمن اوتون بایوا د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د غونډې ته د افغانستان د روان وضعیت په اړه درې میاشتنی راپور وړاندې کړ. دغه راپور د ملګرو ملتونو د سرمنشي لخوا په هرو دریو میاشتو کې د ملګرو ملتونو امنیت شورا او د دې سازمان عمومي اسامبلې ته چمتو کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت یونما د فعالیتونو په دې هېواد کې د سیاسي بشري وضعیت او د بشري حقونو په برخه کې د پرمختګونو او ستونزو یادونه په دې راپور کې شوې او د مخکینی د جون میاشتې د دیارلسمې له راپور وروسته په دې برخو کې د هڅو ارزونه شوې ده. د دې راپور په یوه برخه کې چې د ملګرو ملتونو په ویبپاڼه کې هم خپور شوی ویل شوی چې د هغو کورنیو اختلافاتو په اړه راپورونو ته په پام د طالبانو مشر ملا هیبت الله اخندزاده له خلکو د یووالي او اطاعت په اړه د غوښتنو پیغامونه زیات کړي. په راپور کې د غراز د امنیتي وضعیت په اړه هم د اسلامي دولت ډلې یادایش او د ځینو نورو کوچنیو ډلو د بریدونو تر څنګ د ښځو په وړاندې د طالبانو د سختو تګلارو په ترڅ کې د دوی د امر بالمعروف او نهي عن المنکر د نوی قانون په اړه هم اندېښنه څرګنده شوې چې خزی لال نوی محدودیتونو سره مخامخ کړي دي. دا غونډه روانه ده. په دې اړه به د ازادي راډیو په نورو خبرونو کې په تفصیل واوري، خو بیا هم د بشري حقونو له موضوع لري نه ځو. د بشري حقونو د څار سازمان هیومن رایټس واچ وایي د افغان نجونو پر زده کړو د طالبانو تیری د افغانستان راتلونکي زیانمنوي. دې سازمان په یو بیان کې ویلي چې دغه بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغیز کوي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې شوي یو شمېر نجونې هم وایي چې د پر زده کړو بندیز دی، دوی پر زده کړو بندیز نه یواز دا چې پر حقونو تیرې دی، بلکې د دوی ولتیاوی هم لمنځوري. طالبان په خپل څه باندې درې کلنه واکمنۍ کې نجونو لښبګم ټولګي پورته زده کړو راګرځولې او همې د نجونو او ښځو پر مخ د پوهنتونونو دروازې تړلې دي. نور جزئیات د سنا کاکړ پر راپور کې.
د بشری حقوقو څار سازمان یا هیومن رائټس واچ ویلي طالبان په بشپړه توګه لسته کړو د نجونو په بي برخې کولو سره په سیستماتیک ډول د ښځو پر حقونو برید کوي او په دې کار سره د افغانستان د پوهنې سیستم او خلکو ته اوږدمهاله زیان رسولی دی. د سازمان پرون سه شنبه د سپتمبر په 18مه لښپګم ټولګي پورته د نجونو پر زده کړو د طالبانو د بندیز د درې کلنې په مناسبت په یو بیان کې ویلي دا بندیز یو ناوړه جنسیتي برید دی چې د افغانستان په ښوونیز نظام کې جنسیتي نابرابري بنسټیزه کوي. په بیان کې راغلی چې دا بندیز د افغانانو د ژوند په ټولو برخو منفي اغېز کوي او د هیواد راتلونکي لپاره ناوړه ټولنیزې پرمختیایي او اقتصادي پایلې لري چې د هرې ورځې په تیریدو سره چې بندیز په خپل ځای پاتې کیږي زیان ډیریږي. د بشري حقونو د څار سازمان په دې بیان کې ټینګار کوي چې د طالبانو لخوا د نجونو پر زده کړو د برید له امله افغانستان په راتلونکي کې د ډاکترانو، نرسانو او ښځینه ښوونکو په ګډون د ژوند په مختلفو برخو کې د باسواده ښځینه مسلکي کسانو لجدي کمښت سره مخ شي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي په داسې حال کې چې د افغان نجونو په زده کړو بندیز په نړیواله کچه بحثونه راپارولي، خو حکومتونو او نړیوالو بنسټونو تر اوسه د طالبانو د دې بندیز د لیرې کولو لپاره د پام وړ اقدام نه دی کړی. یاد سازمان له نړیوالې ټولنې غواړي چې پر طالبانو فشار راوړي چې سمدستي خپل بندیزونه لیرې کړي او د نجونو لپاره د ښوونځیو د پرانیستلو په اړه خپلې پخوانۍ ژمنې عملي کړي. دا سازمان همداراز طالبانو غواړي چې باید ژر تر ژره د نجونو پر ثانوي زده کړو بندیز پای ته ورسوي او د ټولو نجونو لپاره د خوندي او باکیفیته زده کړو زمینه برابره کړي. په ورته وخت کې له زده کړو بې برخې یو شمېر نجونې د نجونو پر زده کړو بندیز نه یوازې دا چې د نجونو پر حقونو تیری دی، بلکې د نجونو وړتیاوې هم له منځه وړي. د کابل اوسیدونکي بهار او د مزار شریف اوسیدونکي تبسم چې پر زده کړو د طالبانو د بندیز له امله په کور ناستې دي، ازادي راډیو ته وویل
د تحصیل کرده ښځو او نجونو نشتون د اړینو او حیاتي برخو لکه د روغتیا، زده کړې او ادارې د له منځه تلو له امله کېږي او موږ د تیارو خوا ته روانېږو. د افغانستان د بیا رغونې وړتیا له لاسه ورکوو او دا یوه لویه بې عدالتي ده او یوازې د موجوده بحران د لاسه ورکېدو له امله کېږي.
دا موضوع د افغانستان راتلونکي ته زیان رسوي. که نجونې زده کړې ونه کړي په راتلونکي کې به ښځینه ډاکټره، ښوونکې او په نورو برخو کې به نجونې نه وي. دا وضعیت نه یوازې نجونو ته بلکې ټولنې ته یو ګواښ دی او د راتلونکي د ښه والي لپاره باید نجونو ته د زده کړو حق برابر شي.
دا په داسې حال کې ده چې پر افغانستان د طالبانو تر بیا واکمنېدو وروسته له شپږمو ټولګیو پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر زده کړو هر ډول بندیز لګول شوی دی. د ملګرو ملتونو عملي، کلتوري او ښوونې سازمان یا یونسکو د شمیرو له مخې اوس مهال 2.5 میلیونه نجونې په افغانستان کې له زده کړو بې برخې دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
د روغتیا نړیوال سازمان دبليو ایچ او په کندهار کې د پولیو یا ګوزندې یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړی دی. دبليو ایچ او تیر ورځ د یو راپور په خپرولو سره اعلان وکړ چې دغه نوې پیښه د دې ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ وویل چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو واکسین کور په کور د پولو د واکسین د کور په کور کمپاین درولی دی. خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامه روغتیا وزارت په دې اړه راپورونه رد کړل. نور جزئیات د سنا کاکړ په راپور کې.
په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کور په کور کمپاین د درېدو د راپورونو له خپرېدو سره سم د روغتیا نړیوال سازمان د افغانستان په سویل کې د پولیو د یوې نوې پیښې د ثبتېدو خبر ورکړ. دبليو ایچ او د سې شنبې په ورځ په خپل نوي راپور کې ویلي چې د پولیو دا مثبته پیښه د اګست په 10مه د کندهار ولایت په سپین بولدک ولسوالۍ کې ثبت شوې ده. د دې سازمان په راپور کې راغلي په 2024 کال کې د پولیو د مثبتو پیښو شمېر 6 ته رسیږي چې 9 یې په افغانستان او 12 یې په پاکستان کې ثبت شوي. د راپور پر بنسټ په دې اونۍ کې د پولیو ویروس 15 مثبتې محیطي نمونې یا ای اس راپور شوي چې 5 یې په افغانستان او 10 یې په پاکستان کې دي.
د روغتیا نړیوال سازمان ویلي دغه پیښې په کندهار، کابل او هلمند ولایتونو کې دي. د دبلیو ایچ او په ټکو په 2024 کال کې د پولیو ویروس د محیطي نمونو شمیر 426 دی، چې یو اویا یې په افغانستان کې او 315 یې په پاکستان کې دي. دا په داسې حال کې ده چې ملګرو ملتونو د دوشنبې په ورځ د وږې په 26 په یو راپور کې اعلان وکړ چې د طالبانو حکومت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین کور په کور کمپاین درولی دی، خو له هغې یوه ورځ وروسته د طالبانو حکومت د عامې روغتیا وزارت په افغانستان کې د پولیو ضد واکسین د کمپاین د درولو او یا منع کولو په اړه راپورونه رد کړل. یاد وزارت ویان شرافت زمان رسنیو ته په یوه استولي پیغام کې ویلي چې د پولیو واکسین د منع کولو یا بندولو په اړه کوم رسمي فرمان نشته، خو د پولیو ضد کور په کور واکسین کمپاین د بندیز په اړه راپورونه په افغانستان کې اندېښنه راپارولې ده. د معلولیت لرونکو وګړو لپاره د عدالت غوښتنې شبکې د چهارشنبې په ورځ په بلخ ولایت کې په دې اړه یوه اعتراضیه غونډه ترسره کړه. د دې شبکې ویان سید محمد یعقوب یزان پرست په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
په داسې حال کې چې حکومت د اوسنیو معلولینو د ستونزو د هوارولو توان نه لري، د پولیو د کمپاین په اړه بېغوري ناوړه پایلې لري، او د پولیو واکسین نشتوالی د هیوادوالو روغتیا ته جدي ننګونې رامنځته کولی شي.
په بلخ ولایت کې یو شمېر معلولینو پر حکومت او نړیوالې ټولنې غږ وکړ چې د پولیو ضد کمپاین کې د کمیت او کیفیت له پلوه خپل فعالیتونه زیات کړي. دا اندېښنې په داسې حال کې راپورته کیږي چې یو شمېر کورنۍ چې ماشومان یې د پولیو په ناروغۍ اخته شوي وي، دوی په ناوړه روغتیایي حالت کې دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه یې غوښتل نوم یې په راپور کې خپور شي، ازادي راډیو ته یې وویل:
په زوی مې حمله راغله، ډاکټر ته ولاړو، وی ویل پولیو دای خبرې نشي کولای، پلار نشي تلای، شپې او ورځې دوه درې ځلې پرې حمله راځي، خوراکۍ بې شمه کوي، له وسه مې نه دي پوره چې څه ورته وکړم.
د ډاکټرانو په خبره پولیو یوه ویروسي او لاعلاج ناروغي ده چې اوس مهال د مخنیوي یوازینۍ لار د پولیو ضد واکسین تطبیق دی.
ژوند که روغ یای که درد لری تیریگی، خو متل دی وای روغ سټه نیمه پاچایی ده.
خپل ماشومانو ته دا پولیو ضد واکسین څاڅکی ورکړئ او روغ سټه یقینی کړئ.
وړاندې د افغانستان په اړه بیا هم راپورونه لرو، خو اوس به یو نړیواله موضوع راواخلو. په لبنان کې په پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو کې پرونیو چاودنو پراخ غبرګونونه پارولې دي. تر پرونیو چاودنو وروسته چې د ایران له ملاتړ برخمنې حزب الله ډلې پکې ډېرې په نښه شوې وې، په تایلند او هنګري کې د دغو پیجرونو د تولیدونکو کمپنیو د محاکمې غوښتنې هم راپورته شوې دي. حزب الله ویلي دي په دغو چاودنو کې د وژل شوو کسانو شمیر 12 ته رسیدلی او شاوخوا 3000 نور ټپیان دي. تفصیل په دې راپور کې.
په لبنان کې د چاودیدونکو پیجرونو یا پیغام لیږدونکو وسیلو له لارې د شویو خونړیو بریدونو دادی څلوروي ساعته پوره کیږي، خو لا هم کره معلومه نه ده چې دا بریدونه چا او څنګه پلان کړي وو. رویټرز خبري اژانس د لبنان د یوې امنیتي سرچینې په حواله ویلي چې دا پیجرونه د تایوان میشتې ګولډ اپولو کمپنۍ لخوا تولید شوي دي. ګولډ اپولو بیا په یو خبر پانه کې ویلي چې دوی دا پیجرونه نه دي جوړ کړي، بلکې په وینا یې په هنګری کې د بی ای سی شرکت چې د دوی د برانډ د تولید اجازه لري دا پیجرونه جوړ کړي دي، خو دغه کمپنۍ تر اوسه په دې اړه رسنیو ته څه نه دي ویلي. د ایران له ملاتړه برخمن حزب الله ډلې بیا د اسرائیل استخباراتي اداره موساد تورنه کړي چې ګواکې دغو وسیلو کې چې دوی کاروي چاودیدونکي توکي ځای پر ځای کړي دي. د اسرائیل پاوز په دې اړه له څه ویلو ډډه کړې. د غبرید چې پرون سه شنبه وشو لک تر لګه 12 کسان پکې وژل شول او شاوخوا 3000 نور ټپیان شول. حزب الله چې د غزې د جګړې لپاره راهیسې له اسرائیلي ځواکونو سره پر پوله جګړه کوي، ګواښ کړی چې د غبریدونو غچ به اخلي. د لبنان یوې لوړپوړي امنیتي سرچینې ویلي حزب الله ډلې 15000 پیجر وسیلې له ګولډ اپولو شرکت څخه اخیستې وي، او دا وسیلې د همدې کال په لومړیو کې لبنان ته رسیدلې دي. په لبنان کې د حزب الله غړي د خپل منځي اړیکو لپاره پیجر وسیلې کاروي چې په پرمختللې ټکنالوژي سمبال نه دي، خو هدف دا دی چې د اسرائیل له څارنې ځان خوندي کړي. لبناني سرچینو ویلي د اسرائیل استخباراتو په دغو پیجرونو کې داسې وړې چاودیدونکې ټوټې ځای پر ځای کړي چې تفکیک ګران دی. دغه چاودیدونکې وسیلې د کوډونو د ترلاسه کولو وړتیا لري، او پرونی بریت هم داسې محل وشو چې شاوخوا درې زره دغو وسیلو ته په یو وخت یو کوډ ورغی. لبری دروسته د سیمه یو شمیر هیوادونو له هغې ډلې روسیې د پیښې د اصلي لامل د پیدا کولو غوښتنه کړې او خبرداری ورکړی چې دا برید به د منځنی ختیځ شخړې نور هم پراخه کړي.
له خبرونو ور اخوا
ازادي رادیو اوري د افغانستان او جنوبی افریقا د کرکټ د ملي لوبډلو ترمنز لوبه روانه ده. دا لوبه د متحده عربی اماراتو په شارجه لوبغالي کې پیل شوې ده. د افغانستان جنوبی افریقا د کرکټ ملي لوبډلې لومړی توپوهنه وکړه او د افغانستان ټیم ته هم د یو سلو وو منډو هدف وټاکه. د ازادي رادیو خبریال بختیار ساحل هم د شبر سره د ټلیفون لاره وصل شوې ده. ساحل صاحب، د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې توپوهنه پیل کړې، څه ډول روانه ده؟
دریسه سلامونه مې ومنه. افغانستان دمګړې 15 دیرش نور منډو ته اړتیا لري. په 28.3 اورونو کې افغانستان د یو سلو منډو د پوره کولو لپاره کڅه هم سلو پایل وکړ او په 22 منډو یې څلور لوګاډي له لاس ورکړل. خلا هم ګلبدین نائب او عظمت الله عمرزه په وشتنځای ولاړ دی او د دې هيله شته چې افغانستان دغه سیالي وګټي. د افغانستان په سوزیدلو لوبغاړو کې رحمت الله ګربز اول او شو په صفر باندې، بیا رحمت شاه وسوزید په اته منډه وکړي، ریاض حسن شپاړس منډو باندې وسوزید، او عظمت الله شهیدی هم په شپاړس منډو خپل وکټ له لاسه ورکړه. دا د درې ورځنیو سیالیو د لوبغاړو لومړۍ لوبه ده او دواړه لوبډلې به په شلم او دوهویشتمو تاریخونو دوه نورې سیالۍ هم ترسره کړي.
ساحل صاحب، پم دې کتاب شو د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لپاره د دغه لومړنۍ لوبي بریا څومره مهمه ده لحاظ د روحي لحاظ؟
اوس به یو بل یادونه وکړم چې ګلبدین دلته شپږیزه ووهله او په دې سره نهه ویشت منډې پاتې دي. دا سیالي له دې اړخه هم ډېره ضروري ده چې افغانستان تر دې سویلي افریقا ته په هیڅ فارمټ کې مات کړي، او دا به لومړی ځل وي چې افغانستان سویلی افریقا ته هم ماتې ورکړي، او یوازینې لوبډله چې لا افغانستان ماتې نه ده ورکړي هغه به هندوستان وي، او وبه ګورو چې په راتلونکي کې ورسره څنګه سیالي کوي. او د دې ترڅنګ د دې لوبلړۍ ګټل د افغانستان د کرکټ لپاره ډیره ضروری خبره ده چې افغان لوبډله که دغه سی لوبلړۍ ګټي نو په راتلونکي کې د کرکټ نړیواله شورا کولای شي چې د دوی په بجټ کې یا د دوی په هغه مصارف لا ډیر کې ډیر پیسې ورکړي. او بل مهم خبر د فوتسال د ورلد کپ خبر ده چې افغانستان د فوتسال په نړیوال جام کې نن خپل دویمه سیالي وکړه، خو هغه سیالي ارجنټاین ته بایللې ده. کڅه ارجنټاین په لومړی پاړۍ کې یو ګول وهلی او افغانستان بیرته د مساوي ګول هم وهلی او په دویمه پاړۍ کې خو ارجنټاین 2-1 افغانستان په دې سیالي کې ماتې ورکړې ده. فوتسال کې د فوتسال په نړیوال جام کې افغانستان خپل لومړی لوبه لنګولا ګټلې و او وروستۍ لوبه به په ګروپي پړاو کې له اوکراین سره ترسره کړي.
بختیار ساحل، له تاسو او دنیا مننه.
د مخام لشپګو د سهار تر شپګو بجو په منځنۍ څپه 12 شپګنوي.
ازادي رادیو څلور ویش ساته.
د خوست خاریان اندېښنه څرګندوي چې د دې خار ځینې پخوانۍ ودانۍ او زاړه مارکیټونه د نړیدو له ګواښ سره مخامخ دي. د خوست خار په زیاترو پخوانیو حکومتي او شخصي ودانیو کې د وسپنې او سیمټو پر ځای وړې خښتې او چونه کارېدلې چې اوس هغه خښتې او چونه هم خراب شوي. که څه هم په اوس وخت کې د خوست خار ډیری ودانۍ او مارکیټونه نوي جوړ شوي، خو د لسیزو وړاندې جوړو شوو ځینو ودانیو کې هم استوګنه او سوداګریز کاروبار کېږي. نور حالی د نجیب الله خیل پر پټ کې
کاڅه په خوست کې نوی جوړ شوی ودانۍ او مارکیټونو د خار ته د پام وړ خلا ورکړي، خو بیا ځینو پخواني او زړو ودانۍ او مارکیټونو د نړیدو اندېښنې راپورته کړي چې له سره نوی کول او یا لکتر لګه اساسي رغونې ته اړتیا لري. د خوست خاریان وای زړو ودانۍ او مارکیټونو کلیوي خو د خار خلا زیانمنه کړي، نو بل لوري ته د بارانونو او طبيعي پیخول کبلې د لویدل ګواښ هم موجود دی. د خوست خار یو وسیدون کې محیب الله مشاد رادیو ته ویل،
اول خدای زړه مارکیټ دی نه دی، دا خو ډېر شورایو وخت دی، تیر دی روسي دورې دی، انقلاب وخت دی، او خال کې کړي او خلې دا خال د کډرون دغه کاروبار کې او د دکاندارونو ټکی مالکون دي دغه تفکر دي دا چې جوړی کی
د خوست خار یو بل سیدونکو محمد یعقوب خان بیا وای ایوا بارانی ورځ د تنګ دي د همداسې وزړ مارکیټ یو برخه کتراول بده او خلک تر بچ شول
ورځ د غنر وطن د کونونه چکم د پوس دومره لوټه غنر ورځ د سمټ خدای زباج کړم فکر دا دا چې د غزر غاموش زړه تر زړه نه وانه صبح کا زلزلہ شي نو ډېر عالم به چکم د کنه خورس را خورس
د خوست اوسیدونکو د خار جوړونې ادارې او خاروالۍ هم غواړي چې په اوس وخت کې نویو جوړیدونکو مارکیټونو او سوداګریزو مرکزونو کې د خاریانو د اوسنی اثر ټولې اړتیاوې په پام کې ونیسي د خوست یو بل اوسیدونکو نجیب وویل
زیاتره مارکیټونه چې دي دا ډېر په ضعیف حالاتو کې دي وینې هغه ودنې ډېرې زندنې دي نو د دې په خاطر چې د شریخ خلاف ورسره زیات شي نو فکر د چې دغه مارکیټونه لسره ورغول شي او آباد شي
بلور ته ځای چارواکي هم منی چې په اوس وخت کې په خوانه یو او زړو ودانه یو ګټه اخیستنه لګوخ او خطر خالی نه ده د خار جوړون ادارې سرپرست حضرت جمال وویل
مخکې خدغه سیستم ډیر کمزور و د کوم کانکریټي سیستم چې و دغه ډیر کمزور و ډېر ودانۍ کې دغه چینا استعمال شوی په سیمنټو په دې چینا استعمال شوی دی ډېر ودانۍ کې هغه زړه لرګي دی هغه پته شوی دی احتمال شته چې دا خراب شي په چا سو غورځي چپا شي ان شاء الله موږ دا پلان وته لرو چې خدای کې یو نوی سیستم یو نوی نقشه وته جوړو او ښه معیاري سیستم د خلکو ته د غزیونو نقشه کوو
د معلوماتو لمخې د خوست خارشته نقشه شاو خوشبګ لسیز وړاندې په تیر شاهي نظام کې د نائب الحکمه فیض محمد خان لوګری د ماموریت پر مهال د ډیر لږ نفوس او ځمکني ترانسپورت په نظر کې نیولو سره جوړه شوې ده خوست خاریان مسولین وایي چې شته خار اوس مهال او اړتیاو ځوابونکی نه دی او په اساسي ډول پراختیا او نوي کولو ته اړتیا لري
د ولسونو او واکمنو ترمنځ پل
15 شپږ میاشتې کېږي ماشونه نه دی اخیستې مالیه وزارت څخه مستون صدرۍ اعتذار ته زره خال کې
د سیان غالو شخ
پنده خزه یم غوا می مال می ټول می در بدر
له اوریدونکو ته
د مونږ خپل ډیر ټول بیا ځادې راډیو نل تکړی دي ځان حقوق دې بل حقوق دې گاوه
په ساده او روانه جبا
او کچېره میډال او څنګه له نومه د ازادې راډیو ته د سترو نور میډال ورکړی وای چې یو ځان
ازادي راډیو د افغانستان د ملټي میډیا مخکخه
اوس به هم د ازادي راډیو د یوشمیر اوریدونکو غږیز پیغامونه په ګډه واورو
ستاسو له پیغامونو
سلامونه احترامات ایران تنها غیر قانونی کډوال نه وباسي بلکې هغه کډوال هم وباسي چې قانوني تللی دی ایران ته د پاسپورت او د ویزې د لارې تللی دی نو هغه په دغه لاندو شپو کې تقریبا په دلاسو وروزو 15 وروزو هغه کسان یې نیولې دي او افغانستان ته یې را دمرس کړي دي چې ویزه هم لري قانوني تللی دی د ویزې او د پاسپورت وخت هم شته د هدا سم نه چې د تاریخ نتیر شوی دی هر څه ټول تاریخ لیدي وزایم تاریخ لیدي پاسپورت هم دوی بیا هم پاسپورتونه ته اخستی دی ورته سیر کړی دی ځوروي چارواکي پولیس ماموران یې بد چلند کوي د افغانستان کډوال سره نو ایران تنها دا کار نه کوي چې دوی وایي چې مو غیر قانوني خکستری وای خو مو به چې غیر قانوني خو باسي سیده خو نو دلته دغه قانوني لکه پاسپورت وال دی ویزې وال هلته څوک کارتونه لري یعنی قانوني مطلب مدار چې قانوني کسان چې څوک ورتي ایران ته دوی خپل د قانون ته به احترامي د قانون سپکاوي یې کړای دی یعنی قانون دوی خپل نه دی عملي کړای په ځان باندې دوی خپل د قانون به احترامي کوي ځکه قانون قانوني ورتي دلته
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وروره تخ مخک ما تای سر خبر کړی وس دا د مو وس دا یو خور خواره در په درسمه د سیل تقریبا لو د سوالې جخه 50 کیلومتر لري یو زمو په سیمه کې شبکه هم کار نه کوي دا ز تای سر خبرې کوم د یو جای له پی سی او سره د انټرنیټ له پی سی او سره موبایل کنیکټ کوو نو د مو سیمه ډیر مشکلات لري وروره تاسو د مو غاغ تر لوړ پړو چارواکو ورسوي د امارات تر مسلونه ورسوي سید مو په سیمه کې سیمه ډیر اړتیا ورته لرو هغه مو روغتیاي مرکز ته لرو سید مو په سیمه کې هیڅ روغتیاي مرکز نشته لارم خراب دي در پدره یو خلک هم غریبان دي په سیمه کې د بالکل د مریض موټر نه پیدا کیږي په سیمه کې روغتیاي مرکز نه لرو وروره د مو غاغ ورسوي مو ډیر مشکلات سره مخ
ستاسی پیغام
ستاسي نظر.
پر همدې سره د خبرونه دوه مینه مایته ورسیدو وړاندې د ازادي رادیو ځانګړي پروګرام د سپورت پروګرام